سلامت باشین، موفقیتتون رو میخوام.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی ولستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ: د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی.
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан латроса по Афганистан банде бешпар контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапору нашта. Черта че де мрастиал улесмешер Амрула Сале ау Ахмед Масуд по мешре де мкаумат зуакуна ус мутамаркеза ди. اروپایی ټولنی او شاوخوا شلو نورو هیوادونو د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان کې وضع رښتیا څنګه ده؟ د ملي ټلویزیون یوه ویانده شبنم دوران وایي:
د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو ماته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړې، اغېزې څه دي؟
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په
نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه واورئ. د مهم خبرونو سرټکی: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتي پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلي په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو په وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتي پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې دا افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یو دونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. ده د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پوښتنه کې 40% امریکایانو د ولسمشر جو بایډن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 250 نورو د بایډن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوي ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدي بیه له 20 تر 25 سلنې پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شا ونړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونه وځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سمنتوف مخکې ویلي و چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه وځي. ده اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هېوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترافلوراید یورانیمو بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري آژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو دی. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرانس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم اسمت سروان ته غوږ دو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالحی او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
طالب پکا еще не контролируют как вы сказали всю территорию افغانستانه.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنجشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته چیرته چې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپله دا کتنه یې مثبته او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اسمت سروان په دې موجود کابل پانتون د اقتصاد پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمه اساری زیرمه د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسی اقتصادی اسعاری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي هغه ورته ویي چې دا معیارونه مراد سوي دي تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمې څومره لوړې وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولي موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو دپاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونری پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریکه، او همدارنګه کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا لخوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اثاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو یې خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل ورځپاڼه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چا لاسونو ته لوېدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري، او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅې کوي چې له افغانستانه ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي، او له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده، او پر دې مزدحم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د یکشن بې پرس کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپلې لومړۍ مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري، او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده، او لیکي جمهور غوښتونکي د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونې په باور جمهور غوښتونکي په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غوښتونکو نظر بدل دی. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو له زړې پالیسۍ سره مخالفت کېده. اوس چې د امریکا په زرګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خبرونې په باور دا مسئله یې پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال مارک ملوچ براون لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسؤل په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دې بیلې کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي، چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړې شي. شغله براون په دې مقاله کې دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپل کوره بې ځایه شوی دی. شغله براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خبرو چې د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړي چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې په شته الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې له لومړۍ ورځې شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکي د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډېر زور زیاتی کوي.
خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدا کوي تیر شي او دا چې خلک ومس هجوم وروړی داسې څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي هملته نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده ډزې کوي د خلکو په منځ کې مامې په هر چا ولګېدې هېڅ فرق ورته نه کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو پخواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي ایستلو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي او ښایي د اګست تر 13 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړه توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
اروپایي ټولنې او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوې، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه شم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل شوه سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نه شئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
د په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د کرکټ په اړه راپور. د افغانستان د کرکټ بورډ وايي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکو میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې ترسره کړي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وايي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضع روښانه نه وي د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدای. په دې اړه پام وکړئ د اسرار العالم مومنت بشپړ او تفصیلي راپور ده.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د دریو ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله به پوره تیاری سره د پاکستان پر وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبیږي. دا هغه لوبې دي چې د اوډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژربا سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد اوځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اګست مشالې ډوته ویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړېږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په پخواني کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرام نه پرمختلل یو متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042022 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 02 02 22 11 24 11 15.
ازادي رادیو تغوغاست دولس پګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماښام تر وو د افغانستان هر ځای کې چې یاستې پم دغه صفو باندې وورم. دا رنګ کې انټرنیټ مسموي په افغانستان سربیره د نړۍ په هر ګوټ کې په ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. په دوی منی مای کې چې په تور شیبو کې پایل شي دوه ونیس پروګرامونه لرو، د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د کور کلی رادیو ډرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه، ځکه چې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. د ناتو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستان د تخلیه په اړه هم خبرې وشوې. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یې او دونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. لیوی تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا وجنګیږي. هندي رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې لوروستي پیښو را وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لاره واره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونه وځي. دوش پیتا کلن زیبولون سمنتوف مخکی ویلی و که طالبان وقت ورسیگی دایل افغانستان وزی. او د جرمنی، فرانسی و بریتانیا د بهرنوی چار و وزارتونو په ایران کې د یورانیم و پا غنی کولو که ده چتکتیا پارا ده اتومی انرژی ده نریوالی داری ده ورستی راپور په تراو په گده ایلامیا که جواره اندیخنه خکاره کرده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. دوی منی مای پیلو مخکې لدې چې دوه ونیس پروګرامونه درته خبره کړو. ورزو یو راپور ته لکابله کابلیان لا هم خپل عادي ژوند ته نه دی راګرځېدلې. ځینې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي لتیرو څو ورځو راهیسې ټول مارکیټونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه تړل شوي چې دغې چارې د خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي. له بلې خوا بیا طالبانو په خپلې یوې تازه اعلامیې کې د افغانستان ټولو سوداګرو ته د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه باندې یو راپور له کابل لرو. تر هغه وروسته دوه ونیس پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسېدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زېږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکی ښیي.
دولتنه ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختی ډیره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږ اورو نه څه کولای. دغه مشکلاتونه د ژوند څوک مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل اوسېدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې خزه او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې زمونږ د مملکت صحیح مشخص نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص شي ان شاء الله د خلک کولای شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنګیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دی. دغې ډلې له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي وو چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړی توپ دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټر اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه یې هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړي شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې ما خواهد ما څنګ کې اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
خزی ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزی د انزوا خواته زی او بل اخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دی نستانه خوشاله وه زه به هم ستانه خوشاله یم، او که دی ستانه خوشاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګ کې نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوته ورکول چې دی به ښه سي. ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول. قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تېرېږي خو د غو در سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې مني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي.
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او